ستړي مشي مشال ریډیو ته وګي په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرځونی او سلامونه قبول کړي د روانې 15 بجو نه تر شپږو بجو په دې غړي کې درته یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ خو په سر کې ورجو فرقنده اثر ته د دې ساعت د تازه خبرونو لپاره
افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوخته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختون په اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې ملګرو ملتونو نن په یو رپورت کې ویلي په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 لسی کسان وژل شوي دي او د یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راوخته په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي د بهرنیو چارو وزارت نن په یو وخت پر شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین نه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي او هغه له تختونکو راخلاص کړي بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر هیلمند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پر مشال رډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په بیلابیلو برخو کې لامنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي
موږ امیدوار یو چې خدای دې چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي همې د خپل تعمیل لپاره او هغه دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي او ښه واقعه نه ده
سید فضل الله وحیدی اول د کونړ په ورستیو کې د هرات والی وو تر اوسه چا د هغه د تختونې ذمہواری نه دا منلې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په تراګرۍ کې ککړې ډلې د داعش په نامه فعالیتونه ترسره کوي
دیوی معاملہ بیا دا خبره کړی چې داعش د منځي ختیز ملکونو تنظیم دی د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانې کولې هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانې کوي
چودری نثار دا هم ویل چې په ملک کې د مدرسو د رجسټریشن په حواله اتفاق شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یوه غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوځ مشر ته هم بلنه ورکول کیږي ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده ملګرو ملتونو نن په خپور شوي یو راپور کې ویلي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې ولسي مرګ ژوبله کې 4% اضافه شوې ده تیر کال 3515 کسان وژل شوي دي په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي په رپورت کې ویل شوي دي چې د ولسي مرګ ژوبلې بنیادي وجوهات د جګړې او پر خارونو ترهګر بریدونه دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هاسم په رپورت کې ویلي چې ولسي مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي جنرال کیمبل پرون په کابل کې وی خبري غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل ښاغلي کیمبل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او له جنګ جګړو لاس واخلي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچولو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول دوی د خپل ګوند لخوا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي دغه امیدواران پرون د ساوت کیرولاینا په گرینویل کې راڅرګند شول په دغه جنوبي ایالت کې په ګوند کې دننه د راروان خالی په ورځ ابتدایي رایه اچونه کیږي د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 50 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د څو کلونو لپاره دوام ولري. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به تر 2 کالو پورې وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل شوو 70% کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلی دي. 33% نورو یې وجه اداري فساد ښودلی، خو 19% نورو ویلي چې د غرب لخوا لګول شوو بندیزونو دغه بحران راوستی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت فردپایي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 85% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتله یې خپلې ورځنۍ خرچې 30% کمې کړې دي. د یونان چارواکي وایي 2 مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولې ته نږدې نیولي دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږېدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الکزانډر پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو له لورې ونیول شول، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. سعودي عرب د دې خبر تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسطوای ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جاسونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد العسیری العربیه ټلویزیون ته پرون وویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسطوای ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغو ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو اونیو کې د اسلامي دولت وسطوای ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړي دي. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته فرخندا صد د غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غو ریپورتونه واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای په پاکستان کې د پخوانی افغان گورنر تختونه د دې هواد د کمزوري امنیت سرګندونه کوي.
پایتخت منځه په رڼا ورځ باندې وتښتول شو، مثلا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نصرالی خان یو وار بیا ویلي په دې هیواد کې داعش ډله شتون نه لري. په بنو کې د شمالي وزیرستان عوامي نیشنل ګوند څانګې د شهیدانو ورځ نمانځلې ویلي دي چې ډېر زر به د ظلم او بدامنۍ چپې ختم شي.
دا به انشاءالله ختمېږي او موږ بیا په چیږې سترګې په خپل وطن شي، په خپل راستي، په خپل غره، په خپله مایرا، په خپله خوره، په چیږې سترګې باندې انشاءالله وخت راي.
بلخوا په سواد کې خواجه سراوای پولیس یې بے ځایه تنګوي. دوی څه احساسات لري؟
په موږ سترګې راوباسي، وایي خلک شکایت کوي پلانی رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې تاسو ته اخیری د نن ورځې اخیری خبری غړی وړاندې کوو او د دې خبری غړی نه پاس بیا تاسو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په کابل کې د افغانستان د خارجه چارو وزارت د پاکستان سفیر ورغوخته دی او دا غسره په اسلام آباد کې د پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی د تختونه په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخر لوال ویلي دي چې هیلمند د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو زر خلاص کړی شي. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکېدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخیلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپله اندېښنه شریکه کړې ده.
زباده راغله د پایتخت منځه ترانا ولز باندې وتښتو شو، مطلب د دوی په ارګانونو باندې خطر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلولو لخوا وتښتول سو. د چین سینهوا خبری اجانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
دی په ایف سیون ٹو اتلسم کوسو کې اوسېدو د څو ورځو دپاره موږ ته د ده پروټوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادۍ په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاو کم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاو کم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چوہدری ناصر علی خان یو بار بیا ویلی چې په دې هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومتي ګامونو یادونه هم کړې ده. د چوہدری ناصر علی خان د سرګندونو تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پینډی په کلر سیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چوہدری نثار علی خان وویل چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي.
دی
وی مادله بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
په داسې حال کې چې سورز وړاندې د سینټ قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او د دې کې څه کسان نیول شوي هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن عسکری نه تپوسو کو، نو دی وایي
نظریاتی طور پر تو لوگ موجود
تاسو داسې ویلی شي چې په نظریاتی توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه ول خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانی کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپل نوې پیژندګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو پاړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر زر به د مدرسو پر رجسټریشن کار شروع شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څانګې پرون یعنی د خالی پورس په بنو کې د دغه ګوند د وجل شوو غړو په یاد کې یوه غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو وویل چې پښتنو قبایلو تل په خپله خاوره د امن لپاره قرباني ورکړې دي، او دوی وویل چې یو شمېر ملګري یې وجل شوي خو حوصلې یې ټیټې شوي نه دي او ډېر زر به دا سیمه د بدامنۍ نه خلاصه شي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دا رپورټ رالېږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
تیره ورځ بنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ منځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بخترالدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرزونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ډنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کېږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل دا دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
هر څه یو بل د ویر ملګري یې شهیدان کړ، د قبایل مختلف ملکونو مشرون هغه یې شهیدان کړ، د امیر شوې پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدان کړ، امیر وطن یې لیټه لیټه کړ. دا به ان شاء الله ختمه شي، امیر شوې بیا په چیګې سترګې په خپل وطن شه، په خپل راستي، په خپل غره، په خپل مایرا، په خپل خورا په چیګې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمین ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامی نیشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرتر نازلی غونډې ته خپله وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت راون دی چې دی کولی برودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټۍ جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې
کی د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي د سولې په لور خبرونه هم سبا ته اوریدل شي. راځو د دې غړي یو بل ریپورت ته. قبایلی اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې ورته کم سرکاري سکولونه جوړ شوې دي، نو هغه حکومت ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړي دي، ځکه دغه سکولونه د کلیو او کورونو نه لري جوړ شوې دي او اوس یې دغه ملکان د خپل اجرو په شکل کې استعمالوي. زمونږ خبريال شانواز ترکزی دغه خلکو سره خبرې هم کړې دي او د مومند او پیښور او تورغر پسمانده ضلع د سکولونو او زده کوونکو د شمیرو تجزیاتي رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې تر مخه په کال 2014 او 2015 کې د پیښور په 1455 سکولونو کې 3,500 زده کوونکي وو. د دغه شمیرو تناسب 291 په یو سکول کې د زده کوونکو جوړیږي، ولې په مهمندو کې په 543 ادارو کې 80,000 ماشومان دي چې پکې د دغه حساب تر مخه 128 ماشومان په یو سکول کې زده کړې کوي. د دواړو سیمو د زده کوونکو ترمنځ دغه د شمیر فرق ولې دی؟ د یو نجی سکول چلوونکی قیوم شاه چې د لرې پرتی سیمې انبار اوسیدونکی دی وای
کوم افسران تیر شوي دي، نو هغو مخکې د ملکانو په فخه باندې سکولونه ورکړي او وایي سکولونه په داسې ځای کې دي چې هغه سیټونو ته دي کوم خلک چې کوم ځای کې ډېر زیات اوسېږي هلته سکولونه نشته. چېرې ما یو سکول شروع کړی دی 260 واړه پکې دي، 260 که موږ سره خواته سکول وي نو ما ولې پرایویټ سکول واهه.
پیښور ته صوبه خیبر پختونخوا لوی ښار دی او ځینې ولس وایي چې دغه شان ښار ته هر وګړی کوشش کوي چې خپل ماشومان سبق لولېږي. نو بیا مې د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې نه د یو پسمانده ضلع تورغر معلومات واخیستل چې پکې د سکولونو شمیر 286 دی او د زده کوونکو شمیر 3,800 دی. د یو سکول په حساب سره دغه تناسب یو سل او در سلویخ زده کونکی جوړیږي چې بیا هم د مهمندو نه زیات دی. د مهمندو په بایزو تحصیل کې تر دې دمه کوم های سکول نشته. پرایمری سکول هم له یو بله سو سو میله کې آباد دی. نو د دغه سیمې اوسیدونکی سنوبر خان وای هم دا وجه ده چې ماشومان د سکولونو نه لرې دي.
داسې یو ملک به راغی چې هغه به زمونږ پولیټیکل صاحب ته کېناسته او هغه به ورته ویل یاره ما له داسې یو دوه درې تنخواګانې چې ستارت شي نو هغه به ولد د دغې په حساب باندې طالب سکول درکړه نو هغه به داسې ځای کې ولګوه چې هغه به یو ناله کې به ولګوه چېرته د کلي نه لري یا به داسې ځای کې ولګوه چې د خپلې حجرې په توګه به استعمالوه لکه په ټول ساحل جنوبي دره کې نشته دی که نه سکول. نو داسې په ټول بیزو کې د شمار یو څو سکولونه دي او هغه داسې د ذاتي مفادو کې استعمالېږي.
اختیار تمانځی وای چې د هغوی څو څو کلی داسې دي چې پکې یو سکول هم نشته او ځینې سیمې داسې هم شته چې پکې د درې نه تر د څلور پورې سکولونه د یو دیوال دننه جوړ شوي.
موږ سره په خوا کې چې کوم دلمو یو بل کلی دی موږ ته کسوړی وایو چې ګورنر صاحب دا اعلان کړی دی چې په فاټا کې موږ ایجوکیشن ایمرجنسي لګولې خو په کسوړی کې پرایمري سکول هم تر اوسه پورې نه شو د هغې آبادي چې کوم دی د درې څلور زر نه زیاته ده.
د دغه خبرې اعتراف د تعلیمي محکمې چارواکي هم کوي او وایي چې وړاندې وختونو کې دا سکولونه د سیمې ملکانو ته د مراعاتو په شکل کې ورکړی شوي وو. نو سکولونه هم په داسې ځایونو کې جوړ شوی چې آبادۍ نه لري. دوی وایي چې نوی قانون راغلی چې د سکول د جوړونې نه به وړاندې فیزیبیلیټي رپورټ یعنی موضوع ځای ټاکلی شي او وروسته به پکې سکول جوړولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي نو بیا هم په دې سپوتا سو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. رازو د مشال نور رپورټونه ته د خیبر پښتونخوا په سوات منګور کې اوسیدونکي نرخزیان شکایت کوي چې ځایي پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو د دیرو پرېښودلو لپاره پې فشار اچوي. خو د منګوري پولیس بیا وایي چې د خواجه سراو یا نرخزیانو نه یې غوښتنه کړې ده چې په دیرو کې د داسې کارونه نه کوي چې د چم گاوند خلکو ته پرې پریشانی جوړیږي. نیاز احمد خان مو په نور حال خبروي.
منګوره کې اوسیدونکي هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپا سشپک شلې ډله لري. دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران عرف لیلا وایي
دلته کې نوی سچو ار یو چې راشي مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل راوخیږي نو په مونږ سترګې راوباسي. وای خلک شکایت کوي مالی والا راضي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې مونږ به کم خوازو. مونږ د دې معاشري یو سیوم انسانان یو د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کېدی نشو سپک را لګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناست بار نشو تللی عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډېګو د دې خوشحالي زمونږ خوشحالي اغې د سدی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے با پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زانتا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پخ نظر نگوری چر تلار شو
دې خلکو ته خبرو نستل شو څوک پر ځای کرایانو ځاینو کې نه پرېږدي وستړي کړلو کنه زموږ په سکون ژوند تېر نه کو په خلکو دې خوشحالي تېر کړل بانک په پروګرامونه زموږ مونږ نه دي چم ستړی نه دي استاد خوخ په دې سواد کې نیو کنه نو دا ماشين به رواله غونډ پیوله بس ټول در پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو په رنګ حقونه لري. حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي.
پسوات کې بلکې پټول کې پیکې کې د دې اجزانان د پاره ایس نشتی. دا ډېر یو عجیزه مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه دې نه د دوی په کور کې زیشته نه د دوی په دې وسی دا ناسي دا مسله چرته تر پیخه دا چې به پولیس د دې زین وباسي چې تاسو او زید د دې زیګنه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه خپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پاره کیږي که زما پکې سروم زی کنه زبد دوی د پاره کوم.
د منګورې هجراګانو د غستونز مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب تا وړاندې کړه نو خاغلی ویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړه ځکه دوی پرې کار روي وکړه.
خو غیر متعلقه خلک به تاسو ځان ته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي، نو هغوی په هغوی باندې بیا رضا شو او موږ یې کلي واخېستې چې تاسو لیکونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره ګنده کېږي یا په تاسو باندې یو سړی غوتکټي چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه.
بل خوا مینګوره کې د مودې راسې اوسېدونکي دغه هجراګان وایي که چېرې پولیس د دوی په ضد دغه کارروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته او وګیا د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. ورزو افغانستان ته د هلمند میشتو امنیتی ځواکونو یو مشر عبدالجبار قهرمان وای د هلمند د جګړې پوځي حل لار نشته. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو سره د مهاجونو او ډلګیو په سطح خبري شروع کړي او ډېر زر به ګڼ شمېر وسلوال د جنگ نه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکزی ولسوالیو کې د جګړې او بدامنیو درې میاشتې پوره کیږي. په دې حقله تفصیل زمونږ خبریال الیاس دایی راکوي.
په هلمند کې ترلس ډېر کلونه کېږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پلو را رسېدلي دي، چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د تېرې یوې میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کېږي او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار قهرمان وویل په همدې خاطر یې د وسلوالو سره د دلګیو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړي دي او ډېر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې بریدونو ته زور ورکړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار کرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیه د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلېږي.
بهترینه لار هغه لار چې واکن د ټولو افغانانو ارمان دی او دغه لار ده چې ما په ټولو کارونو کې اولیت حکم تور کړی دی او نتیجې یې وینم، مثبت یې وینم او بالکل زه امیدوار یم چې داسې ورځ به راشي چې بیا به دغه ټول خلک د هغه دوستان چې نن یې موږ نومونه مطبوعاتو نه شو یادولی دا اوس موږ ته لاره شي ادبي په مجلسونو کې ناست دي.
که څه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کېږي چې جګړې روانې دي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. ځینو لاستنیکزای او بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د ناامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار سوی. که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنګونو مخه ونیول سي.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه سوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمني د منځه تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې دا پروسه مخته ولاړه سي او بریالۍ سي.
که په رښتیني ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول دپاره صحیح ادرس پیدا سی نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سی او په دې برخه کې باید ډیر کار وشي.
جنرال عبدالجبار قهرمان ویل د وسلوالو د یو شمېر قومندانانو په شمول د ځینو داسې کسانو سره هم لیدنې او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټه د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوي ده چې ګڼ شمېر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناستې کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي.
دا مشال تر څنګ اوسئ، دا سهار لنهو، دا ماښام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اخیری خبری غړی وړاندې کوو. دا وخت د روانې غړی نیمه تر رسیدلې یو په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راوخت او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تخصونې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسله واله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او د دوی بند کړل شوي ټول شناختي کارډونه دې خلاص کړي. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له نورو کلونو په پرتله بدتر ده. تیر کال 3,515 کسان وژل شوي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت استوایي ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی یوې هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د لیواد خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې 16 مخکې خپره شوې وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کالو لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند اشپګ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شوي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان دي چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولې ته نږدې نیولې دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسیټډ پریس ته ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برطانیان دي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ول کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا نه دي ورکول په کار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن په کار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځینې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې ته د سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبۍ ورځې نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
راند کارپوریشن سیړنیز اداره وایي په افغانستان کې د روان جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا په پا پاکستان د اتو اف 16 جازونو د خرڅولو له دې سره د روزنې رادار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخندا صد ناورو.
ران کارپوریشن څیړنیزه اداره په خپل یو رپورټ کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیستی چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.15 ښه پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.15 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخه ته راغلي دي. ران سيرنيزه اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت تخکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاری وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي. او له دغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هېواده په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میستکینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د تو اف 14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هېوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي، د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف 14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې تدوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوز شته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
بلخوا د ترکی وزیر اعظم منلی چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې په ځنو اهدافو حمله کړې دي. دا حمله په هغو سیمو شوي چې په ورستیو کې کورد ځواکونو له سخدریزو وسلوالو نیولې دي. صالح محمد صالح پر دا رپورٹ لري.
ترکی ځواکونه پرون د سوریې یو هوایی اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو په ورستیو کې له سختریزو وسلوالو نیولي په توغندو یو ویشتلی دي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو پرون تایید کړی چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلی دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامی عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړي چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولي دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خسل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړی دي. ترکیه د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کردانو د کارګر ګوند یا PKK یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلی دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلی دي پوځ اعزاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کرد ملیشاو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسیون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبری اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایی اډې توغندي ویشتلی دي. د بمباری په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به که اړتیا پیښه سي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواوو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حملې کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې همفکری نه دي حملې کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنګي جرایم دي. نړیوالو ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
څه روان دي؟
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپږو بجو چې د مشال د خبرونه سرته رسیږي هم په دې سپو تاسو بیا د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د 2015 کال د عام خلکو لپاره افغانستان تر ټولو خنړی کال وو. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې 2014 کال په مقابله کې 2015 کال کې عام خلکو ته اوړیدلی تاوانونه یعنی د عام خلکو وجنه 3% زیاته شوی وه او په دغه کې د 25% زمواري بیا د حکومت په مخالفه وسلوالو اچول کیږي. د جګړې د خکېلو خواو لړخه د عامو خلکو د حفاظت لپاره د کلو ژمنو سره سره ولې بیا هم د عامو خلکو مرجوب له زیاتېږي؟ دا پوښتنه زموږ همکار نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د ویان رفیع الله بیدار نه کړی ده. ښاغلی بیدار په جواب کې وایي
دا چې کوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په عقله باندې کوټلي اقداماتو کې و په دغې کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات لري. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپور چا کړله. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کمواله راشي.
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغه راپورونو خپرېدل نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه پراسی د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه نه باید هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنګي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې موږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد وو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي او مسؤلیت هم مخالفې ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
بیدار صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسله پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي. نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی. دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي
او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی بشرپاله قوانین چې کوم دی چې د جنگ حالات بیانوي هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې دوه شپېته د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې کېږي هلته د مستر شاه سره کښېني او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیانې قرباني کېږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقونو فعالین د ټولو نه زیات د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقونو احقاق کولی شو، هغه تامینولی شو. ولې موږ د هر سوله په هر بیا نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په هکله باندې چې کوم هلې ځلې روانې دي دوه عمده شرطونه لرو. یو د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقونو په هکله باندې هغه تر خپلو لاندې نیسي. دویم دا سوله باید دومره همشموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د هغو قربانیانو چې په جنګ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي. ښځو مشارکت پکې حتمي دی، یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زه وایم چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې دا هم ضروري ده چې مونږ ځنې ابتدایي هغه مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نخه کوو، کلیکونه به نه په نخه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دستبند وشي دا به ډېره ښه وي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پا پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پا پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د دې اعلان وړاندې مو د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د ویاند رفیع الله بیدار خبري اورېدې. ورته یو بل ریپورت د خبر ایجنسی باړې ته استانه شوی کډوال وای چې تر اوسه د دوی د بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړی شوي، او ځینې کډوال یې د سهولتونو د نشتوالي له وجې بیرته پیښور ته استانه شوي. دوی شکایت کوي چې کله د باړې او پیښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډېره سختي کوي. په دې هکله تفصیل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو.
د خیبر جنسی باړې ته خواوشا وکاله پس زیاتره بې کوره شوي قبیلې ستنې شوې، خو د دغو قبیلو خلک وایي چې په باړه کې ورته څه سهولتونه ورنه کړای شول او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي، او د پېښور باړې تر منځه په تګ راتګ کې ورسره امنیتي ځواکونه اوس هم ډېره سختي کوي. د باړې اکاخېلو نه بې کوره شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته چې د بیا بحالۍ کومې وعدې ورسره شوې وې هغه عملي نه کړای شوې.
ډېرې وعدې راسره شوې، تاسو لا به کورونه جوړېږي، سکولونه به جوړېږي، سړکې به جوړېږي، خو هغه مونږ لا یو شی په نظر را نغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تېروله هغې په دغه کې شولو چې یار هغه خو مونږ خوا دې دی نه ویلې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړکې کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه وران پراته دي. مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده جی، دا چیک پوسټونه یې لکه شپې خدا سه حال وي چې مازدیګر مر نه بعد بیا څوک کور نه نشي وادی. په چیک پوسټونو کا بیماری دسا او یا چې کمالا زخمی یا نور داسې بیماران وي او درومې نو هغه کې چې کمالا ډېر ټایم لاګي ولې چې په چیک پوسټونو باندې ځای په ځای تلاشي کیږي. بل خاص کرکې د بجلی ډېره غټه مساله ده.
او د باړې میرخیلو ګل جمال پردی وای کلي ته کډه وړې وه، خو د سهولتونو د نشتوالي له امله بیرته پېښور ماشوخېلو ته راغی.
موږ خپله کډه یو ډول اثر ځای نه تېرې کړه، پس ډېره غلم بنه وې، بو تکلیف و غټ، کورونه ټول ورانو، ټایم نه تېرېدو په کې موږ بس ځا، پس په لوډ شو بیا موزه کړې لنډه وو سم پروتې یو نو بنه وې کنه، بو بجلی نه وي، بجلی مساله جوړه کړې وي سم نو هغه جز ورام نه راتلل لیکل نه کول، بس پسم کډه روړلې ټول مرګریب تکلیف کی سو کو تختہ تو کوئی سنگلا تے چھ بس کڑا رو نوڑے دل خے پروت بار نہ دی اڑیشتا نہ مز دریشتا نہ شائشتا ہے ونشتا بک نہ ای سمنو
او د باڑی یو مشر سہیل پردے د باڑی وسنی حالت پاڑ وائی
چکم حالت منگوس کسو کم پر سختے سے خل کی ون خپل لوکیل نوزی خپل غل نوزی پلوشم اخلی گوڈنم کو زدل کوی کاڈم چ کوی ار سمون دام نشو ویل چ بالکل داد ما کوی نہ سکیورٹی کم دی اغا دم خپل لیول سے کوی خو پ بس زوینو کی انتہائی دی حد نہ زیوت سختی دو یو ٹینشن غوندی وی چ او ہو زوی بیا پر شپ گو تو چک بسنو ورسم ودا بے کر اسکو مخ کے بیسم
د خیبر جن سید باڑی خلقو دستون زو پ حق لمو شکل دی یاد سیمن د کمی اسمبلی غڑی ناصر خان پر دی سرا خبر وشوی نو دی ویل چ حکومت د باڑی د بیا بحالی لپاره پ یولو منصوبہ باندی لاس پور کڑے دے خو پ دی کے با لگ وقت لگی او پ چک پستونو باندی چ کوم سختی کیگی پ دی لڑکی بہ ہم امنیتی چارواکو سرا وو وینو چ نرمی پ کرا ولی د خیبر انتظامی چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال کړې ده او د باړې لوی بازار هم د تجارتي حلو زلو لپاره خلاص کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 15280 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری ریپورت. د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو پیغلو ته په یو پروګرام کې د چیغه کې وهل ورزده کړل شو. سیاد چې یو غیر سرکاري اداره ده خواوشا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د چیغه کې وهل ور وخول. د یادې ادارې د مشر رازق فهیم سره زمونږ همکار ناصر خدای نور ناصر خبرې کړې دي. راځئ چې په ګډه واورو.
یار ما خو درته یو وخت څه نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغکه یو بنیادي سروز دی. او هلته ما وکتلې چې خلک د چغکې نه صرف جوړېږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي هم، د ډېر د دنیا ټورستان راځي. او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادي رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په دغه بوري کې اوسېدلي وو لا وخته زخم په دا لاشعور کې پروت وي، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ بیولی شي. او لومړی سر بیا دا هنر راغی چې یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدی شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سړی نیولی شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک بیا خلکو ته ولېږه.
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت اوسو څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغوی چیغکه زده کړه څومره فارغ سکوله دي؟
موږ خو لوی لوی ستونزه دا ولن چې مطلب کم خلک بو چې چغه کزده و هغه استادان هغه خوانده نه و تعلیم یافته نه و.
صحیح خبره.
او د کوم خلکو سره د دې دلچسپي ولکه یا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسټي او کالجونه او لیسې دی وي
بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې. نو لوی لوی ستونزه دا ولن چې مطلب یو داسې سړی چې هغه په خپله په یو ډېر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړې ده څرنګه کولی شي دغه هنر و نور خلکو ته منتقل کړي. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استاذیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی نو له یوه استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو د څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هره ورځ درې ګنټې څلور ګنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کوله. او بیا خو چون کې هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دا هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وس مطلب بل تور شي
بیا خاص کر هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تھیوری څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تھیوری دا او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تھیوری سره اوس هغه بیا دغه استادان ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو چې په هغه کې دوی ته د تھیوری ورو شوله سي د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوي څه دي او داغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا ولا چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
چې په ټولو کې
یو یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
بد له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس به موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای سي موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې خو پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه کرا جوړ کړې نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغه کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغه کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا ته یو کې چې موږ بل دا کلو دا شیان راټولو ځکه چې کوم راټول نو دا ختم شوله بای چې موږ نه وای شی راو نو بیا موږ نیمه تقریبا اویا د خطراتیا پوری چغه کې جوړی کله او دا اوس موږ د کوم د هغه د توفی په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاست پر جاری وسات
مشال ریډیو
دا مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه وړاندې د دینه چې سرته ورسیږي په اخر کې یو وار بیا د فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله من دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نسي راتلونکي کې خوشي شي حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسله واله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړخه یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او د دوی بند کړل شوي ټول شناختي کارډونه د اخلاص کړل شي ملګري ملتونه وایي چې په تېر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده تېر کال 3,550 کسان وژل شوي دي په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت واستوای ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکیه به هوایي اډې ته خپل جنگي جاسوسونه لیږي د لیواد خپلواک مرکز ته یې نظر پوښتنې لمخې په 500 کې سلور روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنۍ رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول دوی د خپل ګوند اخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي
او د یونان چارواکي وای دوه مشکوک کسان چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولیس ته نیسي نیول شوي دي. د یونان یو جګړي امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره شل کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. او زه منور شاه زما همکاران اسحاق اميري او فرخنده اسد د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خانه و باد اوسئ.